احمد شیبر، خوش آمدین.
فرشته جان مننه، ستړي دی نه د ازادي رډیو دا 2 بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په زرګونو نوي امریکایي پوځیان د افغانستان په کومو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. خو لومړی تر هر څه ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ننګه وکړه. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده او پاکستاني پوځیان د کراچۍ ښار ته استول شوي. بشپړ خبرونه. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټیلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنګټن او استانې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د ګازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هېواد د مرستیال سریاسم مقصد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د تایید شویو پلانونو له مخې د دغې پروژې نلیکي په ترکمنستان کې ښودل شوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو هم کار روان دی. د ګازو د دغې سترې پروژې نلیکي به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي 1,814 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې به هم د 3 میلیارد متره مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت ولري. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
دا د دو کلو دا د جرغوزو راټولولو باندې کوم جنجال و په هغې کې یو څلور کسه وژل شوي دي او درې کسه زخمیان دي. د قومي مشرانو مساحې ته لېږلي د هغوی په وساطت باندې دا جنګ ودرېدلی.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په سیمه کې 2 میاشتې مخکې د جلغوزو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې په سلګونو هکتاره پکې وسوسېدل. د جلغوزو د راټولول د سیمې د اوسېدونکو د عاید یوه منبع ده. د رسمي یا مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده به نن له خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. بهادر زاده د دغې لوبې د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما رقیب په غیژنیولو کې په سلو کې 50 لوبې ګټلې. زه له دې خبر یم او د هغه لوبې مې کتلې دي. زه هیله من یم چې د تمریناتو او تیاریو په مرسته به که خدای کول لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوم. 33 کلن بهادر زاده به له 25 کلن ویلکنسن سره دغه لوبه نن د هالنډ په لوتردام کې ترسره کړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ښار ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وژلي دي. د پاکستان سرتیاعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې پر ورځ امر وکړ چې سرتیري ملیشیا او بیړني وسایل د کراچۍ ته واستول شي. دغه ښار چې نفوس یې 3 میلیونه دی د موسمي بارانونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د کراچۍ ښاروال د دوو سیمو اوسېدونکو ته ویلي چې له خپلو کورونو ووزي ځکه د دې ډېر خطر شته چې تر اوبو لاندې شي. وی مرستندویې ټولنې ویلي چې د تلفاتو شمېر شاید تر دې زیات وي ځکه ډېرو سیمو ته تر اوسه ژغورونکي نه دي رسېدلي. چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلابونو له امله 115 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په ګاونډ هند کې د بارانونو او سیلابونو له امله 1,680 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علی طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د ایران وی محکمې په 13 اگست میاشت کې طاهری په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وی مذهبي ډلې د تاسیس او پومزکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران لاغو مسولیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان مذهب او عقیدې د ازادیو د یقیني کولو په برخه کې کړی دی. د طاهری مدافع وکیل ویلي چې موکل ته د تهران وی محکمې د اعدام سزا د هغه له خوا د وی تصوفي ډلې له جوړولو وروسته واوروله. د تهریدا کورنۍ غړیو بیا ویلي چې هغه په زندان کې په زور د تاړ شوې چې په یو ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپته کلن تهری یو مسبي مشهور مشر دی چې پیدایښ ته د صوفیزم له نظر یې ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د مرګ سزا باید یوازې هغه کسانو ته ورکړل شي چې درانه جرمونه یې کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتباله مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون په یو بیان کې وویل چې یو امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانهونی اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او په واشنگتن او نیویارک کې د دې هیواد دوه مرکزونه وتړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه د روسیې د عکس العمل په اړه په یو راپور کې تفصیل درکو. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په زرګونو امریکایي پوځیان افغانستان ته روان دي. دا عسکر به چیرته ځای پر ځای کیږي؟ د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي
دا د تیری د پاغه ځینو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی په زیاتره په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي.
په روانه خبرونه کې مودې ترڅنګ لدی خبرو چې امریکا 225 میلیون ډالر پوځي مرسته پر پاکستان باندې کړه او په مجموع کې 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډنې کړه. خوستوالو پر طالبانو او نورو وسلوالو شغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول، همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي.
په کونړ کې د اختر د میلو مینوال یو شکایت لري.
په کونړ کې میلو زین نشته ده، نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي.
د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو.
د سارویو له نخاس نه تختیدلی غوی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې هرکلی کوي او وایي د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړ وړو کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دغه راز وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د افغانستان نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوالو ته هم پکار دي چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وای په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه نړیواله جګړه ده، ځکه ورته اړتیا ده چې هغه نړیواله افغانستان سره په ګډه مخته یوسي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس امر صادر کړی. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه هیواد کې نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا شته وکړي، ښاغلی وزیری زیاته کړه
دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده. د دې جګړې شاته د نړیوال تروریزم دی، نو موږ مجبور مکلف یو چې نړیوال د امریکا متحده ایالات زموږ سره په دې جګړه کې مرسته وکړي ترڅو دا جګړه ژر ختم شي په افغانستان کې. کوم امریکایي سرتیری چې افغانستان ته راځي هغوی د مشورې ورکولو په برخه کې، د آموزش په برخه کې، د پلان گزاری په برخه کې، د تسلی او تجهیز په برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د امریکا دفاع وزیر هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د اعلان په محل وویل چې د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته کوي. جیمز ماتیس د تیرې پنځشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر ورکړی دی. ماتیس دغه راز وویل په دې اړه به چې دغه نوي ځواکونه به په افغانستان کې چیرې ځای په ځای کېږي وروسته پریکړه وکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استوي، خو وی ویل چې په دې اړه به راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورکړي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اعلان کړه، هم ولسمشر ټرمپ د هغو ځواکونو شمیر چې افغانستان ته به استول کېږي ونه خود، خو له دې مخکې امریکایي قومندانانو ویلي وو چې ښایي تر 5000 پورې نور امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي. په دې اړه چې دغه نوي امریکایي سرتیری به په افغانستان کې په کومو ولایتونو کې ځای په ځای شي، د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وویل نوي سرتیری به هم تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې له مرکزونو سره ځای په ځای شي.
دا سرتیری د پاغه ځینو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی به په زیاتره په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې زموږ هغه برخې چې کمزوري دي تقویه شي او تر څو چې د توریزم سره جګړه وګټل شي.
یو شمېر رسنیو د امریکایي پوځیانو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو 4000 سرتیرو د استولو امر ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استول ګټور بولي، خو په دې تاکید کوي چې غوره لاره د افغان امنیتي ځواکونو ښه روزل او په ښو وسلو سنبالول دي. عبدالهادي قریشي یو له دغو کارپوهانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کلمنګ سره د منګ د وسلوالو بیزت ځواکونو جدید تمویل تجهیز ترمن او د حمایې لپاره نړیواله کچه باندې لمس مرسته کړې به دا ډیر بالا تر اوسې نسبت او دته چې موږ ته سروازان راوستل.
د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته تر اوسه نوې سرتیری افغانستان ته نه دی استول شوی، خو د دې احتمال شته چې دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي. که څه هم تر دا وروستیو پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمېر 1400 تنه ښودل شوی، خو څو ورځې مخکې پنټاګون تایید کړ چې د سرتیرو شمېر په دې هیواد کې له دې زیات دی او 1000 تنو ته رسیږي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې یوازې په افغانستان کې دننه په پوځي هڅو اتکا نه کیږي، بلکې هغه ټوله سیمه په تیره بیا پاکستان هم رانغاړي. هغه هیواد چې ترامپ واضح ویلي چې هغو سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې د امریکا او متحدو پر ګټو یې حملې کوي. ترامپ ویلي چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونه نشي زغملی. اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته راځي، هغوی به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره ځای پر ځای شي. په دې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی چې ترهګرو ته یې پناه ورکړې ده. اوس امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته $215 میلیون پوځي مرسته چې په کار و په دغو ورځو کې ورکړي تر هغو وځنډوي چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لرې کړي. بل لور ته د امریکا حکومت کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د پاکستان له پوځ سره په مجموع کې $200 میلیون مرستې ځنډنې کړي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو موویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه لیدلی، د $215 میلیون دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاور کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په شپږ کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستان د قرباني پسې جوړوي. د امریکا نوی دریځ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راو پرول او پولیسو د مظاهره چیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته $1 میلیارډ مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي.
وی هاف بین پینګ پاکستان بلیونز اند بلیونز اف ډالرز.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې، دوی هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا بدستی تغییر وکړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته خبرداري ورکړی چې کله د افغانستان په ارتباط امریکا سره همکاري ونکړي، نو د پاکستان له سیال هیواد هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده هلې ځلې پراخ کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجی رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې کونړ ته ورزو او خوست ته ورزو، خو مخکې تر دې چې دغه ولایتونو ته ورشو او د اختر په ارتباط تاسو سره معلومات شریک کړو، په کابل کې تم کیشو. له کابل دا ساجی رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، اول خو اختر دې مبارک، او څنګه په اختر په کابل کې څنګه منځل کی چې خلک په جامو جوش منځي او کنه یو څغلی دی؟
مانونه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته اختر مبارکي هم تاسو ته وایم، قدرمن اوریدونکو ته وایم. بله، اختر په کابل کې نن دویمه ورځ، پرون ورځ تیره شوه او خلکو پرون کاري ورځ یا نیمه ورځ خلک په قربانیو مصروف او هغه چا چې قربانۍ اخیستې وې نو پرون ورځ تر ډېره پورې په همدې کار کې مصروف او نن دویم ورځ تر اوسه پورې کوم خاصې مهمې امنیتي پیښې رپورټ هم نه ده ورکړل شوی. زه همدا اوس په ښار کې یم. په ښار کې ګڼه ګوڼه نسبت پرون ته نن زیاته ده او خلک جوپه جوپه لیدل کېږي چې ورځي د یو بل کور ته او د اختر د مبارکۍ لپاره. همداراز په مهمو واټونو کې امنیتي ځواکونه تر نورو ورځو پورې ډېر لیدل کېږي. امنیتي تدابیر هم جدي نیول شوي دي. خلکو سره مو چې خبرې وکړې دوی هم له امنیت څخه راضي دي او نن تر اوسه پورې په کابل کې اختر دخل منځل شوی ده.
د اختر په ورځو کې پرون او یا نن عموما ماشومان په کابل کې کوم ځایونو ته ځي؟ یعنی کوم ځای د تفریح لپاره ډیر مناسب د دوی لپاره دی او هلته خوشاله وي چې ورشي؟
بله، همدا اوس هم شیبه زه تاسو سره خبرې کوم. یوه جوپه ماشومان تک نه مې تیر شو او دوی دغه د کابل په مکویانو کې دلته کوم پارک چې دوی دغه پارک ته ور روان دي. معمولا په پارکونو ته ماشومان ډیر ورځي او په کابل کې که هم پارکونه کم دي خو بیا هم هغه محدود شمېر چې کوم پارکونه شته دي دلته ماشومان او نورې کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو لپاره عمل ته ورځي. او یو بله مسله چې سږکال ته په دغه سګنی اختر کې تر ډېره پورې ما ولیدل هغه دا و چې مثلا په نورو اخترونو کې به ماشومان چې ګرځېدل دوی سره به ډېر د پلاستیکي توفانچې او پلاستیکي دغه وسلې دا شیان به ورسره وي خو د نورو کلونو په پرتله سږ کال دوی سره کمې دي. یعنی توفانچې ورسره نشته دي نو دا معلومیږي چې په دې برخه کې چې کوم یعنی سپارښتنې د حکومتي د امنیتي چارواکو لخوا د دوی لخوا شوي وي او همداراز فامیلونو
حدیث پردیس مننه تاسو د میله ځایونو خبره یاد کړه. کونړ ته به ورشال ته هم همداسې یو شکایت موجود ده. په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشټوالي شکایت کوي او دوی وایي چې ځینې کسان په اختر کې د میلو لپاره د جلال آباد پارکونو ته ځي. له کونړه له روح الله انوري څخه اور.
کونړ کې ځوانان د میلزاینو لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هر دره اول سوالي د چکر د پاره مناسب ځای نه لري، باید لری لری ځایونو خلک ورته د ساتيري او میلو کولو د پاره لاړ شي. خو د امنیت کمزورته په وجه څوک تک تزړه نه خکوي او په امنیتی ساحو کې د نور ولایتونو په څیر حکومت داسې کوم ځای نه دی جوړ کړی چې ځوانان او د ټولنې نور وګړي پکې راټول شي او د اختر خوښي پکې ولمانځي. دوه تنو ځوانانو د میله ځایونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم دی ابراهیم او زه د کونړ د سادآباد مسعودین کېما. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي هلته.
زما نوم عبدالرحیم دی. د ټول مخ کې ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او د هغې نه پس زمونږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي او چا سره چنی وی هغه هم دی کونړ کې پات.
دوی وای په نورو زینو کې د سړی او خزو د پاره ځانګړي بڑونه جوړ شوی چې د خوخی پورزو کې پکې سر راټولېږي او ساتيري پکې کوي، خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیاوی وجود نه لري.
زمنګ د خاروان نه د حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغه موږ ته تخخ پارکونه جوړ کړي، تفریح ځایان راته جوړ کړي. حکومت ته صرف دومره پکار دي چې په دې زبانه پارکونه جوړ کړي. یو خو به دا شي چې الکان بل تزي د جلال آباد تزي کراین ته ډیره لګي، او د کونړ کې دوی ته داسې پارکونه نشته، نو دا به وشي چې دې بلتا ځانم مشغوله او بل ډیر خلکو ته د کار زمينه پکې برابر شي.
په هر اختر کې د کونړ وسیدونکو په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو لنشتوالي شکایت کوي، خو د دولتي مسؤلین ورته هم دا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو د پاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري، او نه هم تر اوسه د یو شمیر نور ولایتونو په څیر کوم بډای پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپل پانګه ولګوي.
له کونړ به خوست ورشم. د جمعې پر ورځ د خوست ملکي او پوځي چارواکي د ګوربز سره د ولسوالۍ ته چې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پراته ده ولاړل، او هلته یې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. چارواکو د پخوا په شان یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، سوله وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو یو ځل بیا د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړې پرېږدي او د خپل هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. دوی چې د لوی اختر لمونځ د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ په عمومي عیدګاه کې ادا کړ، ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګولو یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان په خپلو کې یووالی وکړي او خپلو ملي او سیاسي مسلو ته افغاني حل لارې ولټوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په ګربزو کې د اختر لمونځ ګډونوالو تا په خپل خبرو کې ویل
ټول ولاړ فرزینو احترام نه راکوم چې د دې لوی ورځ مناسبت او د دې مبارک ورځ مناسبت باندې خدای جل جلاله د هغه خبرې راځي چې بدبختي نو ورشه دي نو موږ ته ویل نه لاس او راځي چې په تزونه ورو کې او په دې ورو.
بلخوا د خصوصیدونکو هم سوله د افغانانو د ژوندانه تر ټولو مهمه اړتیا خیه، وای چې سوکاله ژوند او د هیواد پرمختګ سولی پورې تړلې دی. د خوست د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ له افغانانو وغوښتل چې په خپلو کې سوله او یووالی وکړي او د پردیو د لاساله ونه ګرځي.
ټول مسلمان ته او په خاصه کې د افغانستان مسلمان ملت ته دا پیغام ده چې دغه د مبارک ورځونه په الهام او خوستو سوله ته مخه کې په خپلو کې وروري مینا او محبت تینکی او د پردایو د لاس علاوه نه ګرځي.
د تړون 19 د امتیاز سختان سپین روان نورزی هم په خپل خبرو کې وایي
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول، په مجموعي ډول لمانځونه وکړل، همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي، ټول هیواد ته د سولې پیغام ورکړي، د یووالي پیغام ورکړي، چاته اجازه ورنکړي چې دوی په بیلابیلو نمونو یا فرقو سره ووشي.
د حاجی بهادر په نوم یو تن خواوشات یا کلن سپینګیری چې د اختر لمانځه لپاره د خوست مرکزی جامع جماعت تللی وایي
لوی اختر ورځ خدا پوکا پردګوره ټولو ته د اسلامي اصولو سره سمه سوله رواله. موږ سوال پوښتنه کوي چې په افغانستان کې څوک سوله وکړي؟ حق داسته ده هر څه مخبر دی، هر چیرې چې لوړ څلور څو بیا به دغه خوره ترڅو
دی. یادونه ورده په خوست کې اخترونو کې یو شمېر زیارتونو او میله ځایونو ته ورتګ له پخوانه دود دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اختر پاړه د آزادی رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم لرو او د افغانستان پر نور موضوعات هم مطالب درته خبرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې به سخت او مناسب اقدام وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې وکړه چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته ویلي چې د متحده ایالاتونو په خاوره کې درې سیاسي نمائندګۍ تړي. نوریاس نوری راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د دې اقدام په وړاندې چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او واشنګټن او نیویارک کې د روسیې دوه مرکزونه تړي جدي خبرداری ورکړ. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موسکو به د متحدو ایالاتونو دغه غوښتنه وڅېړي او په وړاندې به سخت او مناسب اقدامات وکړي. سرګی لاوروف چې په موسکو کې یوې ډلې محصلینو ته خبرې کولې وویل: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ځلې دا خبره کړې چې موږ نه غواړو له متحدو ایالاتونو سره په لانجه کې ښکېل شو. موږ د امریکا د خلکو په وړاندې تل د دوستۍ لار خپله کړې او اوس هم د خپلو ګټو په برخه کې اغېزمنې همکارۍ ته حاضر یو. موږ دا له زړه غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا بیرته عادي حالت غوره کړي، خو پوهیږئ چې دواړه لوري باید د تانګو نڅا وکړي. ماته داسې ښکاري چې زموږ امریکایي لوري په دې وروستیو کې دا غوره ګڼلې چې په یوازې سر بریک دانس نڅا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسیه به هر هغه څه ته سخت ځواب وایي چې موږ ته زیان رسوي. د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف هم په یوه جلا بیان کې ویلي چې د واشنگټن دغه اقدام به دوه اړخیزو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي او زیاته کړه چې تر اوسه واشنگټن یوازې په خوله د اړیکو د ښه کولو خبره کړې وه، خو داسې ښکاري چې دوی همکاري ته نه دي آماده. لاورف او اوشاکوف دغه څرګندونې څه کم څلېرش ساعته وروسته له هغې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته تر نن پورې وخت ورکړی چې په سان فرانسیسکو کې خپله قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې دوه ډیپلوماتیک مرکزونه چې د سوداګرۍ چارو لپاره ترې کار اخیستل کېږي وتړي. متحده ایالات دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې روسیې د جولای په 28مه واشنگټن ته ویلي و چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې دې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 455 ته راکم کړي. په دې توګه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې له مخې 555 امریکایي ډیپلوماتان له روسیې څخه ایستل کېږي.
جاپان په سپوږمۍ کې اکسیجن موندلی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د ځمکې اکسیجن ومومي. ساینسپوهان له ډیرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډیرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارد کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتم مسیر زیات پوی شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
ستاسو لا پیغامونو
د سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولو سوالي خبرې کوم. د جزایر رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومه سلامونه وایم. نیکه د خدای د ښه اختر او د سول اختر او ټول مسلمانانو ته د سول پیغام راوړي.
اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه که په وطن وي او کورک له وطن وینه. السلام علیکم. شاباس کلندر زدران یم د پکتیا ولایت ګرد شاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم. د نشریدو په هیله یم او د ټول افغانانو لپاره د لپاره د ټول پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي هر ورځ اختر اختر واړم د دوی د سوکالۍ آرامۍ او خوشحالۍ په تمه عرب تعالی ته لاس په دعا یم. والسلام به احترام.
بل السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو ته د ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې وسوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې شکیل دي او د نورې وادو لپاره جګړه کوي. د دې څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې او د خپل هیواد لپاره یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه کې افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاطی افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو الله پاک سره شکر وکړو. موږ ته صبر او وسله غواړو او دې ته جزاه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو د افغانستان ټول مسلمانانو د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس له سلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی مړه ټول په شهیدانو کې شمار کړي، ټپیانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را الهی، د حجانو جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د اختر په ارتباط اوریدي. ل خبرونو وروسته هم ل یو افغان محصل عابد ارمان بریالی سره شخیدلیم او د اختر په ارتباط د یو ناشنا هڅه کړې ده. خو لمړی خبرونه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ وکړ. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د غازو پر پروژې کار روان دی. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د رسمي یا مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیار بهادر زاده به نن د خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو د اعدام د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړې چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اختر په ارتباط یادونه وکم، نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 4 بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اختر په ارتباط اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام له میلمنو پوښتنی وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ. وخت په یاد لري، تشنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 د مازیګر تر 4 بجو. د اختر په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو مرکه د اختر په ارتباط. البته یو یادونه وکم چې دا مرکه د اختر نه یو ورځ مخکې، یعنی د اختر په شپه مال افغان محصل عابد ارمان بریالی سره کړی ده. دی وایي چې زه غواړم په افغانستان کې یو بدلون راولم. د دې پروان ولایت اوسیدونکی دی، اوس په کابل کې دی او په کونړ کې درس وایي. البته سش اختر ځانته د ځانته څه نه دی اخیستي، جامې نه دی اخیستي، څپلۍ نه دی اخیستي، او دی وایي چې زه ما په دغو پیسو باندې ماشومانو ته قلمونه اخیستي دي. له ده به واورو.
د اختر لپاره مې دا تیاری نیولې، بل هېڅ مې په وس کې نه ول. فقط دا غواړم چې افغانستان کې یو علمي انقلاب رامنځته کړم. خالي او بوټونه مې نه دي اخیستي، فقط د هغو په بدل کې ماشومانو ته مې یو قلم او تقریبا 1000 ورق مې چاپ کړي دي سپینې. هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
په دې کې امتداد د څه لیکل مستان کتاب او قلم د افکار ترجمان ده. کتاب د زموږ د سالم زموږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي.
او دا شعارونه لیکل تقریبا 8 جملې مې لیکلې دي. خپل فکر نه
دا جملې دي. په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي؟
په یو قلم لیکلي دي کنه. یو خپل تاسو درولم، فارسی کې هم لیکلي
او پښتو هم. په پښتو کې دي څه لیکلي دي، په فارسی کې دي څه لیکلي؟
هغه جملې مې کده چې پښتو کې لیکلي وي، په تمه ده دري تشباړې دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې؟
پانه دا اول مې چې پښتو کې لیکلي، راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله او په دری کې مو څه لیکلی دي؟
او دری کې لیکلی بیاید چې تعلیم را شعار ملی قرار دهیم.
عبدالرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستی دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، ثابت قلم چې ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، ل خپل پلارمور مو مشوره اخیستل؟
بالکل مشوره مې واخیستله، چې اول فکر راته پیدا شو، چې نو وروسته مې دې سره مشوره شریکه کړله، خو ما سره یې ومنله. منلو نه وروسته بیا همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دې یا مور دې چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر یې دا خبره ومنله او کنه؟ وی ویل چې سمه ده.
اول خو ابتدا خندل چې وایي دا کار ته داسې اختر کې داسې څوک نه کوي، چې دا مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي یې هم ول مثلا زنګ یو وخت وهلی نه وروسته چې بچی کاري او بوسونه درته بسونه به خپله واخلې او کالي سره موږ درته ګنډو. ما ورته وویل چې نه، دلته دا د اختر کې ما ته روپۍ په کار دي او غواړم چې په اختر کې ته دا په ماشومانو باندې قلمونه وویشتم، چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي ته دغسې قلم ور ورسېږي او دا بې سوادي کچه ختمه شي.
ل عبدالرحمن بریالي څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام لرو چې ډیره برخه اختر ته ځانګړې شوې ده او اختر ته البته ځانګړې شوې ده. اوس هم د اختر په اړه یو بل مطلب ویل کیږي، په هر اختر کې چې تاګ راتګ نه وي خوند هم کم او بیرنګ وي، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اخترونو کې په تاګ راتګ باندې ټکنالوژي سورې خوړولې او ځای ټلیفون نیولې. یو شمیر افغانان وای بیلابیل علتونه د دې سبب شوی چې کورونو ته د تک پر ځای د فیسبوکي پیغام او بیا د ټلیفون لاري مقابل اړخ ته مبارکي ووای. په ورته وخت کې دینی عالمان وای د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نشته کوي او هم داشن خدای پاک قرباني خوشالي شي. خدا فرهنګ باید ژوندۍ وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې تفصيلي راپور کې.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله چې وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه راته خلاصه کړه. لاستړی ماشه وروسته مې ورنو پوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي؟ میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوان او رنگ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم بیا کی یک ساعت
دیگه زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې، موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي، دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي، په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وای معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله او بسیار زیات ډیره ښه ده، نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواده بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
خو مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لانتی په لور د باندې تګ راتګ هم ستونزمن دي. هم دا ټولنیز شبکې شي چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
لوی اختر دی، زه دا مهال په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همداشان مې نورو نږدې دوستانو ته هم پیغامونه ولیږل.
لوی اختر د هجري قمري کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپېڅلی اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې تازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوی کالی اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي. د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښې خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي، د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
دا گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتیر چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وو. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې ترڅنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو نیول شي. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. کندوز هغه ښار دی چې تیر کال جګړو ډیر وځپه او سږ کال چې کوم راپورونه له کندوز لرو نسبتا امنیت تامین دی. آریان صاحب، په کندوز کې اختر څنګه روان دی او اختر مو مبارک؟
مننه شیبا صاحب، لومړی دې لوی اختر مبارکي تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نسبتا نور کلونو ته کندوز کې وضعیت نورمال دی او اختر لومړۍ ورځ هم په خوشحالۍ سره په آرام فضا کې ولمانځل شوله. هېڅ لور ته د ډزو غږ او د جنګ غږ اورېدل کېږي. او نن سهار هم همدا شیبه چې موږ وتلي وو د دوستانو او نورو خپلوانو کورونو ته، خلک روان دي، څوک د دوستانو کور ته روان دي، څوک ولسوالیو ته ځي، څوک کلي ته ځي. خلک ډېر خوشحاله دي. نسبت تیرو دوه کلونو اخترونو ته سږ کال اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره خلک لمانځي.
آرین صاحب، تاسو ویل چې کلیو ته هم ځي، څرنګه په کلیو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی؟
په کله کې ګرچې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو بیا ولسي خلکو ته څه ستونزه نشته. د هغوی چې په جګړه کې ښکېل نه دي، هغوی مثلا نیم کورونه په کله کې دي، نیم په ښار کې اوسي یا په ولسوالۍ کې اوسي. دوی ځي د دوی په وړاندې څه ستونزه نشته دي. مونږ چې له دېنه پوښتنه وکړله، د دوی په لاره په وړاندې کوم ستونزه نشته دي. مونږ ته د عمومي لارو څخه نه شتلی دي، له فرعي لارو څخه کومې لارې چې دي
د امنیت په برخه کې او یا د سولې د حلو ځلو په برخه کې چې فرضاً په تیرو اوو ورځو کې چې د ازادي راډیو خبرونو ته ګورو، د سولې په ارتباط ځینې تایید شوي او نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي. څرنګه په کندوز کې هم دغسې هیلې پیدا شوي دي؟ په دې اختر کې خاص هم افغانان سیاسي بحثونه ډېر کوي، او د سولې په باره کې څه وایي؟
په ورته چې د کندوز خلک د ټول افغانستان ولس په شان د سولې تیږې دي او د امنیت همدارنګه دوی هم داسې خوشحاله دي چې ګوندې وسلوال مخالفان او نورې ډلې له جګړه څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دوی هم د نور افغانانو په شان هیله مند دي د افغانستان سولې ته.
اجمل آریان، مننه. د امدې خوشحالي په حساب باندې به د ګوړې اچار اونیس تفری پروګرام ته مخه کو او دغه تفری پروګرام په ګډه سره ورو د خبرونې پورسیو کې یو اختری سره ډالې هم لرو. یعنی یو سندره در تخبرو او په پوره سات لا ساجی رړو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. خدای مو د قربانۍ غوښې داسې اعظم کا لکه د څوار لس کاله چې چارواکیو او خاینینو میلیاردونه ډالر اعظم کړه. خدای دې د اختر ورځې په خوشحالۍ او سوکالۍ در باندې تیرې کړي. او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مکوه چې لیوه کوره تر بله کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنګ لښکر در پسې وي او د خپلوان ګاونډیان مو له ویرې د اختر په خوشحالۍ هم پوه نه شي. د خپرونې په پیل کې څو اختري خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو اختری خبرونو ته.
نتاقان
بس بی بی پتاسه
او اخترګل بادام
لند خبرونه دغه دی. پرون د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو.
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې.
او د قربانۍ د مالونو لرې او کلمې د ډېرو کورونو مخې ته وغورځول شوې. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل. خبر زیاتوي چې دغه مست غوایی له رانیولو وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د یوې لارې له لوړ حاران سره غوایی وویرېده او په لغاتو او سره اچولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپله نامعلوم لوري ته وتښتېده. د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایی درک نه دی معلوم شوی او په غوایی کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهانده پسې ګرځي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو او خلکو ټول زور په تازه میوو اچولی وو. له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی وو چې ګرمۍ د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ. خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي. د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي. نو سکال د کلچه پلورونکو ته خدای د زړه صبر ورکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې او ډیر خو د څو دانو پر ځای په یوې قربانۍ خلاص شول. خبر زیاتوي چې په بهر کې اوسیدونکي هیوادوال هر کال خپلو خپلوانو آشنایانو ته پیسې رالیږي چې ښه چاغ او غټ غټ څاروي ورته واخلي او قرباني یې کړي او غوښې یې په بېوزله هیوادوالو وویشي. خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قرباني کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د ځینو ګاونډیان کوي.
او وروستی خبر دا چې د قربانۍ د حلال شوي مالونو لري او کلمې د ډیرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومان غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساس او بې شرمه کسان خپل کثافات هم د نورو کورونو مخې ته غورځوي لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کلمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شوه.
په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډیر زیات څاروي خرڅیږي خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
خزه هغه لکه یو غوګونه د سکړل
آلته می پتا کوي کی کی دی
ولی ما خود درته ویل چې په یخچال کې کېګ دکنه
کله برقونه شته په ټول اورس کې یو ساتم نه دی راغلی
ځا په تا کوي کې نه خرابيږي هواي سړه ده
دا دومره لکه یو غوګونه دې ستر وړي دی لکه چې د مالونو په ځای دی د لکه یو غوګونو کاروبار شروع کړی دی
او ساده خزه دا مې بی غوګه او بی لکه سارو تر وړي دی
د څه لپاره
ورپای وندو مې
د څه لپاره ورپای وندای
زړه شوي خو سر د خلاص نشو بی غوګه او بی لکه ساروی نه قرباني کیږي او سوګ هم نه اخلي د دې لپاره ورپای وندوم
خدا سي ساروی به د اخیسی وو چې تیار هر څه پورا وای
دا ارزان او دا ټول مې په نیمه بیا اخیستې دي والکه ته ورشه غلکه او غوګونه وشمره چې کم نه
چې پښو نه وړي نورې څوک په بلام نه وهي
ولی دروازه دې نه واپس کلکه کړې
دروازه مې کلکه کړې وا خو چې لدرې چې نه وي ورغلي
ګوره که کم وینو ساروی را باندې تاوانیږي
ابا یو دوزی او یو د پسه غواګ او د غوایی هغه غټه لکۍ نسته
دا څه وای والکه
احتیا وایم یو یو مې وشمېر کنه
اوس وکړم سبا ته اختر دی په قصابو کې به مالونه هم نوي حلال کړي
اوس مړ کېږه ما ټول قصابان د اختر په لومړۍ ورځ مالونه حلالوي
غږېږم هغومره غټه لکۍ اوس په دا ټول خار کې نه پیدا کېږي د ډېر غټ غوایي لپاره مې اخیستې وه
زه څه خبره وم چې پیشو بله دریسې ورننه وځي که خدای دې مردار کی
والکه رازه چې دا پاتې لکه و غوګونو ور پیوند کو چې ته سبا پورې ودا هم نوی پاتې
لسانه دې لکه و غوګونو پیوندولو ډاکټر جوړ کړی آرام خوره
ابا ستنه وتار درواخلم
نو چې نه راخلې پسې شي ورګنډې
اخترونو کې هلکان خپل کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنې خوشاله شي لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل درته راوړای
خموري داده درغلم
زویا دغه دې څه کول په دې ګرانه ګرانه کې
نه هله کوم دومره څه مې نه دی راوړي اوس هم شرمېږم په دنازانې خو ډېر څاق وو
سلام ستړی مشی اختر دې مبارک شه
وعلیکم سلام خیر یو سی د تا دې مبارک شي
ورسا التې تر څنګ کینه
سم د موري هم د غزه سم دی
لوري قان زوی می څومره کله سوغاتونه در سره وړي دي تو خو هغه کارتنو ته ګوره
هدا دی ول نه دی هغه خدای دې وکړي چې بیا يم خوښ شي
واخله لوري اخلاصي که وی ګوره هغه څومره په مینه در سره وړي دي
که دې څه خوښ نشول نو مخکې له مخکې بخنه در څخه غواړم
او خدای دې وکړي چې ایفون سیوانی را وړي وي په نورو پسې دې بلا شي
ځه چورت ما وهه شیان وګوره
اول به دغه غټ کارتن خلاص کړه اوهو په دې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلې خی دی دا څه ډول تحفه ده زموږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی
یوازې د ګلاب ګل دی
مورې دا مې د دې لپاره ورته راوړی چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده په ټولو ترکي ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي
ښه دا ترکي مور دی ته ودره چې په دا بل کارتن کې څه شی دی دا خو وړوکی خرسک دی دا څه دی
د رادې خواکه
دا ما ته راکه خورې لوبې به پیکم
ها دغه دی مورې
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي
هو زما هم ډېره خوښېږي
اوف غلې شه په دا نورو کې د څه شی راوړي په خپله یې وایه خلاصولو ته یې حاجت نشته
نازدانې په غوسه کېږم دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په توفایي کاغذ کې پیچلې او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره زما د مینې په احساسې قبول کړه
ته دې اوس دا د مینې خبرې پرېږده ته وایه چې نور دې څه راوړي دي د خپلې مور ته دې وشرمولم
داسې مه وایه لورې خدای دې دښمن وشرموه هلک دی همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي
په دا یوه کوتي کې ډېر خوندور ککو دي او په دا بل کې موبایل دی
ته ودرې چې دغه موبایل وګورم خدای دې وکړي چې هماغه د ما د خوښې موبایل دې راوړی وي اوهو دا څه دي ما دا در څخه غوښتی وه دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه ما خو آیفون 7 در څخه غوښتی وه
نازانې جانې په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده له آیفون 7 نه هم پرمختللی موبایل دی
په همدې قواره اوس یې څنګه همزولو ته ښکاره کړم د اختر لپاره مې پښې هم مینځلې دي که نه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی و
که ایتا نخلی ماتا ایراکا چی گیم پکی وکم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه خیستون کی وو صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغان پور، سپوگمی، حیا اوریاخیل، سمسور وحیدی، رنا هوتک، لیمه میاخیل او زه حسه اکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی. کابل 441، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
موضوع منگ تاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رست که ظلم که ستم
خم موضوع غره کرده دا هم سو دا غست که دا وکیلان هم
کابل خار که دیغاسی بدون نم واقع تاسو بواید چی در چانو ماخلی
هر یک شنبه دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو